اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخراغلی. په دې خبرونه کې د دروغ په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې په دې خبرې وکړئ چې دروغ کوم زیانونه لري؟
دروغ متاسفانه یو بد صفت او منفی صفت دی، او مؤمن کله هم دروغ نه وایي. د دروغجن انسان حافظه کمزوري وي، ځکه دی د ټولو خلکو سره دوه مخیزه تعامل لري او د هر انسان سره جدا یو شخصیت جوړوي او دی خبرې جوړوي. نو په دې وجه باندې دروغجن انسان د نور خلکو په مقابل کې او په ټولنه کې شخصیت نه لري. متاسفانه خلک یې احترام نه کوي او د دروغ ډیر زر کشف کیږي، او دغه دروغ چې دی دا انسان د ګناه او د فجور طرف ته وړي. او ګناهګار انسان ته به خبر ده شي نو هغه که الله ورته عفو وکړي نو بیا د جهنم طرف ته وړي. نو کله کله انسان چې دروغ وایي او د خپلو خبرو ته متوجه کیږي نه، د خلکو په مخ کې د دا شخصیت منځ ځي. او دروغ ویل د منافقانو یو عادت دی، ځکه منافق هم اذا حدث كذب، کله چې منافق خبرې کوي نو دروغ وایي. او دې مسله کې کله کله یو انسان چې دروغ وایي د نور هم دروغجن پیدا کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف دی، عبد الله بن عامر نه روایت دی، دا وځي کوچنی و زم د مور سره و امور ماته وچ راشه واخله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د مور نه پوښتنه وکوله چې ستا په لاس کې څه دي. نو زما مور ورته وویل چې زما په لاس کې خرما ده، کجوره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې چیرته ستا په لاس کې شی نه وای نو ته دروغجن وې. دا د ماشوم ته دروغ ویل. نو طبیعي خبر ده چې دروغجن انسان شخصیت نه لري، خلک یې احترام نه کوي، خلک ورباندې باور نه کوي او خلک ورسره معامله نه کوي، ځکه دا هر څه کې دروغ وایي. بزنس او په تجارت کې هم دروغ وایي، او بځای قسمونه خوري په کار کې هم دروغ وایي. او دا دروغ په مختلفو ډولونو باندې وشل شوی. خطرناک ترین دروغ دغه دی چې انسان د الله جل جلاله سره دروغ وایي، یعنی د الله جل جلاله من حیث خالق ونه مني، او بیا ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دروغ وایي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر خپل هم کوي چې چا ما باندې دروغ ووي فليتبوأ مقعده من النار، نو هغه خپل ځای او په جهنم کې دور نه ځان ته کوي.
قدرت وایي چې له دروغونه نورې څومره ستونزې را پیدا کیږي. مثلا دروغجن انسان چل کوي، دوکه کوي، فریب کوي، په هیڅ کې صادق نه، نورې څومره ستونزې رامنځته کوي.
تاسو مې ربانی وکوله دروغ د ټولو ګناهونو مور ده او سرمنشه ده. رسول الله سمته یو صحابي راغی، ډېر زیات ګناهونه یې کول، نو دا ورته وی چې یو شی زه کولای شم چې هغه ونه کوم. په ټولو ګناهونو کې شراب څکل دي، زنا کول دي او نور زیات مسایل ورته وو. نو ورته وی چې ته دروغ مه وایه، همدا یو کار د پریده. نو د رسول سم د مجلس نه راوته چې کله د شراب څکلو وخت راغی، نو په دې باندې فکر کې شو چې زکه چیرته اوس د شراب وشکم او څوک راغی پوښتنه وکړي چې چیرته وې او څه وکول. زکه ورته دروغ وایم دا خو ما وعده کړی هلته، او که رښتیا ورته وایم نو دا خو ته به خبر ده چې خلک دا شی نه خوښوي. همداسې د کومې ښځې سره ارتباط و، د هغه وخت راغی، نو همدا خبر ورته یاده شوه چې خلک خو بیا زه شرمېږم او خلک د ما دا غلطي او فول ملاحظه کوي. د نورو ګناهونو وخت راغی، نو همه خبر ورته په یاد شوه. نو ما او چې د دې سبب شو چې د ټولو ګناهونو الله جل جلاله هغه ته هدایت وکولو. نو هر هغه څوک چې دروغ وایي دا کفایت کوي چې هغه بې شخصیته انسان وي، نو هغه ورور وي او که چیرته خور وي، خلک ور باندې باور نه کوي، د خلکو په وړاندې باندې متاسفانه چې هغه احترام نه لري، خلک ورته احترام نه کوي، د خلکو ورسره معامله نه کوي، خلک ور باندې باور نه کوي. حتی که دی په ستونزه کې هم وي، که دی په چیرته په مشکل کې هم وي، نو خلک ورسره معامله نه کوي. نو همدغه وجه ده چې دروغجن انسان وایي حافظه نه لري، نو دا خپله یو قسم ټینشن کې اوسیږي، یو قسم دوه مخیزه ژوند کوي. نو دا خپله د ده په صحت باندې منفي تاثیرات لري او اغېز لري. نو نشي کولای لکه څنګه چې د ده ژوند دی د خپل ژوند په خوښۍ باندې مخته بوزي، نو د ده ټول ژوند د چل فکر او فریب نه ډک وي. همیشه لپاره په دې کې سوچونه کوي چې څنګه خلکو ته سره دوکه وکوي او د خلکو سره چل وکوي، او څنګه وکوي چې خلکو مالونه راواخلي او استفاده وکوي، او څنګه دا وکولی شي چې خپل ځان پرستیج ورکړي، ځان ته خپل ځان لوی وښيي، د مثال په توګه باندې خپل ځان پوی وښيي، خپل ځان پیسه دار وښيي. بعض خلک دي حتی په تجارت کې دروغ وایي، کرایي موټر وباسي، یو فایو سټار هوټل کې ځان لپاره مثلا یو دفتر کرای کړی د چا سره کومه بزنسي معاملې لري او چې اګریمنت سره لري نو خپل ملمانه ته استقبال کړی او بعض خپل ملګری ځان سره راولي چې هغه ورته وجهات ورته وکړي چې دا زما سکیورټی دی او دا زما سکرتریات دی زما هغه دی په اصطلاح باندې هغه خپل بستیج مزور بستیج ورته ښایي بعض خلک په داسې دروغ باندې خپل د اقتصادي او تجارتي کارونه مخکې وړي نو دا ټول هغه مسایل دي چې دا زموږ اساس لومړی په دین کې حرام دي او لکه مخکې چې موږ تاسو رسول سلام وایي چې المؤمن لا يكذب مؤمن دروغ نه وایي کیدای شي بل ګناه وکړي کیدای شي شراب وڅکي کیدای شي غلا وکړي کیدای شي بل ګناه ورنسار وایي خو مؤمن د همیشه لپاره دروغ نه وایي او حتی کچیرته د انسان سر هم ځي په رښتیا ویلو کې او په دروغ ویلو کې د په عقل باندې ډیر زیات یو شای هم ګټه ورته رسیږي نو به هم باید انسان مؤمن باید دروغ باید ونه وایي او همیشه لپاره ځکه چې دغه دروغ چې دی د انسان هلاکت لپاره کش کوي د فجور او فسق د طرف ته کش کوي او د دوه نهایی نتیجه چې دغه به متاسفانه شي بیا جهنم دی او د الله جل جلاله سره بیا یو انسان چې دروغجن ولیکل شي د ټول هغه ژوند چې متاسفانه هغه بیا مزور وي او هغه متاسفانه چې هغه پلاستیکي وي او نقلي وي متاسفانه د خلکو مخ کې هم ځان لري الله جل جلاله سره هم متاسفانه چې دی ورخه نه لري او د ټول اعمال چې الله جل جلاله نه قبل وی زکه چې د نفاق او علامات د منافق او علامات هر څه چل ولو پری بو په ظاهر کو باندې د انسانانو وجه چلا کوي موضوع پویم او زه زکوات لرم خو په حقیقت کې د بدبخت انسانان دي او د زکوات نه او نه چالاکی د بلکس د خپل ځان هلاکت تک شکول دي
bale ډاکټر صاحب روزو اوس دته چې په خپل صداقت په ژوند کې څومره مهم دی اول به په خپل شخص په ګټو خبري وکو بیا کورنۍ ته ټولنې ته په فایل کې به درته وایي چې په خپل شخص سره د صداقت څومره مثبت تمامې دلی سي
هغه څوک چې صادق وي او رښتونه وي هغه د خلق خوخیږي خلق غاړي چې ورسره معاملې وکوي او خلق غاړي چې ورسره ناشته پاسته وکوي او خلق غاړي چې دغه خبرې واروي او خلق غاړي چې واقعا دنه ګټه واخلي او د تګټه ورورسوي موږ تاسو الله امر کړی یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع صادقین ای خلق تاسو ایمان راوړی دی الله نه ورسوي او د رښتونو خلق سره تاسو اوسئګي یعنی موږ ته الله امر کړی چې د دروغجنو انسانانو سره مو اوسئګي تاسو خپل بزنس او کاروبار او ارتباطات او خپل ټول مسائل دي رښتونو خلق سره تاسو باید ولری نو رښتیا ویل چې دا د انسان ته د ټول خیر او د ټول نیکی د دروازې خلاصوي او دا د ښتونکو انسان چې دی هغه ځای د انبیاو سره دی او رسول صلی الله علیه وسلم چې اول ور باندې وحی راغله نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې کلا لا یخذک الله ابدا حتما الله بریا درکې وي ته بریا لای الله د نشر موي ځکه چې ته په خپل خبرو کې دروغ نه وای ته صادق الامین یې او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لقب و د مکی مکرمه قریش ورته دغه لقب ورکړی و چې دی مخکې د نشر پیغمبر شي هغه ورته لقب ورکړی و چې د صادق الامین دی نو ډیر زیات د قران کریم آیاتونه دي او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث چې موږ تاسو ته دغه بلنه کوي چې موږ تاسو باید د شاو سیګ وذكر فی الكتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکانا رسولا نبیا سورۃ مریم سورۃ پنځم نمبر آیت دی اسماعیل علیه السلام د نور پیغمبرانو ټول رښتون کیو نو یو انسان چې کله د خپل ځان سره رښتیا وایي دای خو لمړی ګټه دغه چې د انسان خپل صحت یې جوړ وي او خوشاله وي داسې د ټینشن ژوند نه لري ځکه چې د ټول ژوند یو قسم ته وي د دوه مخیز ژوند نه لري یا په بل معنا باندې چې د په ژبه باندې وي هغه په خوله باندې هم دی الله جل جلاله برکت اچوي د خبرو کې د په کاروبار کې د په بزنس کې حتی که چېرته تاوان هم وکوي رښتون کوي به ځای قسمونه ونه خوري بزنس او کاروبار کې الله جل جلاله د په کاروبار کې برکت اچوي الله جل جلاله ورته یو قسم اطمینان ورته ورکړی وي ځکه چې دای مطمئن دی د خپل خبرو نه د خپل وعدو نه او د خپل شخصیت نه نو دای یو شخصیت لري د خلکو په مخ کې نو دا مهمه ده چې یو انسان د الله سره هم صادق وي په دې معنی باندې چې الله په څه باندې ورته امر کوي هغه باندې دای عمل کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم دای صادق وي چې رسول الله ورته څه باندې امر کوي او مانی د کښنه چورته نه هي کوي او نه کوي او همداسې یو انسان د خپل ځان سره صادق اوسيږي او د خپل کورنۍ سره صادق اوسيږي د خپل ملګرو سره صادق اوسيږي دا به د خپل ټولو ملګرو دوستانو او د نورو متعلقینو په مابین کې و دای به یو ښه شخصیت وي او دای به یو مطرح وي یو الګو وي او نور خلک به د دنه بیا مستفید کیږي او اغیزمن کیږي او د دوی اغیز به خلکو ته رسیږي اکثره خلک چې دي متاسفانه په سوشل میډیا کې بعضې منفي خبرې لیکي او بعضې دروغ لیکي نو دغه دروغ که سوشل میډیا وي او که چېرته واقعي همداسې مسایل وي نو انسان هر چېرته باید صادق اوسیږي هغه که چېرته په لیکنه کې وي هغه که چېرته په سوشل میډیا کې وي هغه که چېرته په بزنس او تجارت کې وي که چېرته په کور کې وي چې تر څو دی خپله مطمئن او نور محول ته هم دی اطمینان ورته ورکړي او د خلکو صادق او رښتونکی انسان خوخیږي او ورسره معامله کوي او بالعکس هغه انسان چې دروغ وایي او انسان چې صادقانه دی هغه خلک تختی.
بل ډاکټر صاحب تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هم دروغ ډیر نشریږي. یو مشهور خبره مونږ تاسو لرو وای ترغه چې اړتیا راتلل دروغ او کلی وران کړي وو. دا ډول دروغ څومره د خلکو منځ کې تفرقه چي څومره خلک یو لبل لري کوي او د عذاب به بیا څومره وي.
رسول صاحب موږ تاسو امر کوي چې دع ما یریبک الا ما لا یریبک فان الكذب ریبه وصدق طمأنینه. وای هغه شی چې تاسو په شک کې اچوي هغه تپریدا او هغه شی وکوي چې تاسو په شک کې نه اچوي او د دروغ چې د انسان په شک کې اچوي او د رښتیا ویل چې دا اطمینان دی. نو عذاب خو ډیر خطرناک عذاب دی چې الله جل جلاله دروجن ته عفو ونه کوي نو جهنم میځای دی او الله جل جلاله ورته شدید عذاب ورته ورکوي. نو دغه ډیره زیاته مهمه مسله دغه چې د خلکو په سترو کې خاور او شنل او خلکو ته دروغ نشر کول او دا په حقیقت کې کشکیږي او خلک به دروجن انسان چې په جنبی او ته واګ نه نیسي. ابخانه څپساو چې کوم چوپان وو چې د کلی رمای په ولا وو چې په ټوخ باندې درو باندې ویل چې راشي غراغي لورا او استاس رمای وکړه او چې ویل چې راشي لورا غي رمای ورنه باش کوي خلک به ټول ورته ډول لا وغه نو د وښه د ټوخ سره کوم یوزل دوزل په درېم ځل باندې لورې شتم راغله وو او د چې ویل خلکو خبره نه منله. نو دروغجن انسان چې کله دروغ وای خلک هغه پیژني هغه بیا ملاحظه کوي خلک دغه خبره نه مني او د خلکو منځ کې هغه بد مری کیږي او متاسفانه چې دغه دروجن انسان د ډیر لوی شر سبب جوړیږي. هغه هر څنګه غوي چې شر وي حتی که دښمن سره هم یو انسان معامله کوي باید هغه سره هم باید صادق اوسي او دغه سره باید دروغ باید ونه وایي. د دې انسان په کار کې برکت نه وي په ژوند کې برکت نه وي په صحت کې برکت نه وي نو د دې ژوند نه خو بیا نه ژوند خړی. نو دغه انسان چې دروغ وایي د خو د مړي مثال لري. دا متاسفانه چې د دې زونه د دروجن انسان زونه مړ دي نو دا بیا ښه خبر ده چې به بخي ژوند ونه لري او دا چې یو انسان خپل پویږي چې دا دروغ مو حلاکت تکش کوي او په رښتیا ویلو کې د ما لپاره اطمینان دی د ما لپاره ژوند دی حتی که په کتاب انسان سر هم ځي به انسان باید دروغ ونه وایي. نو دا هغه مهم یو عادت دی چې یو انسان خپل ځان تدریب کړي او انسان خپل ځان ترنینګ کړي. او رحمه کرام وایي چې بس ځایونو کې دروغ ویل جواز لري هغه چې د صلح په خاطر باندې دوه انسانان سره وران دي او یو انسان ورزي هغه ته وایي چې د فلانه چې دی ستاسو په مقابل کې خوري ښه نظر لري او ډېر عالی نظر لري او ستاسو سره هستن ستون زنه لري. نو علما او جواز ورکړي چې دغه دروغ شي دا چند مصلحت په خاطر باندې د دوه زونه غوړ سره رلند کړی دا جواز لري. یو ملاس په جنگ کې دروغ ویل هم واجب دا جواز لري چې ترڅو جنگ وي او انسان وو اړ خپل دښمن باندې کامیاب شي. بعض خلک وایي چې د مصلحت په خاطر باندې البته د خزه او د خاون تر وبین هم په داسې حدود کې چې حدود کراس نشي نارینه کې خپل خزه د مثال په توګه باندې د خزه بعض طلبات یې نه شکر کوله دا ورته شخص سید زبر او کوم ان پی او خاص حدود کې کډرو ورته وایي دي هم ان شاء الله استحرج نشته خو دا سني وجود انسان ټول ژوند دروغ وي او د هدف د سپیشلی دی پاک دي چې دوه زونه سره نږدې شي د خزه د خوان تر مابین محبت زیات شي د دوه انسانان تر مابین محبت زیات شي مینه زیات شي مینه خبره کړو په دوه وجه باندې یو مصلح انسان کولای شي چې په یو خاص حد کې یعنی د مصلحت په خاطر باندې دروغ وایي. بغیر د دې نه نور بعض انسانان دي چې سپین دروغ او سره دروغ او زیړ دروغ او مختلف دروغ سره کړي او ځل په مرواز ده لوی شی لیکي سوشل میډیا کې خلک لیکي او بیا خلک ډېر سخت ډاریږي به ورسره لیکي چې د پلانکې رواز ده او د سپین دروغ دي. سپین دروغ یعنی مطلب دا چې دا جواز لري. نو سپین وي که تور وي که زیړ وي دروغ یو دروغ دي او حرام دي. دا په دې باندې انسان محاسبه کیږي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې.
بله ډاکټر صاحب یو شمیر کسان چې دوی همیشه دروغ ویلي وي دا دروغ بالکل مسلک ګرځېدلی وي. ځینو رښتینو کسانو ته داسې یو دروغ وایي چې په هغو باندې مني. بیا اکثرا صادق کسان چون خپله دا دروغ نه وایي نو په هر چا باندې زر اعتماد کوي. د هلته به دو کسانو ته څه مشوره ولرو چې دروغجن انسان، غلط انسان، دوکه باز انسان څه رقم درک کړي، څه رقم یې وپېژني کله چې په لومړیو کې ورسره مخ کېږي؟ دغه
شک نشته چې ګیرې په یو وخت پوره دوکه باز انسان او دروغجن انسان د نور خلکو په عقلونو باندې لوبې وکوي او د خپل کوم نقلي شخصیت چې دغه باندې تیر کړي خو حتماً پیژندل کیږي. نو دا ډیره مهمه مسله ده. زما ټول دوستان دغه مشوره ده چې په خپلو معاملاتو کې دوی دقیق اوسيږي او دا تعامل چې دی دا څو دایرې لري. یو عمومي دایره ده چې موږ تاسو ټول انسانان به هر بازار کې ورسره مخامخ کیږو او سره سلام کلام لرو. او بل دایره ده زموږ تاسو هغه لاند کوم کسان چې په دفتر ملګری او د مثال په توګه باندې بزن دوستان دی لاند. دغه لاند بل دایره ده د مثال په توګه باندې چې هغه زموږ تاسو کورنۍ دایره ده. دغه بل دایره ده قرآن کې هم ځین انسان ډېر لاندې دي او ځین انسانان چې بیا په دویمه دایره کې دي. نو معامله کې ښه خبر دغه ده چې د هر چا سره معامله ونشي مخکې دنه چې انسان سفر ورسره نه وي کړی نو هغه باندې باور ونشي، یا بل لس کومه معامله امتحاني معامله ورسره نه وي شوې هغه باندې باور ونشي، ځکه د انسان پېژندنه د خپل تخصص دی. دا یو لوی کار دی او سخت کار دی، او نن سبا متاسفانه چې ډېر زیات انسانان دي چې هغه د انسانانو شکرونه لري خو په حقیقت کې دوی انسانان نه دي. متاسفانه چې دوی په داخل کې متاسفانه چې د تعبیر وانځ ډېر معذرت غواړم چې هغوی ځناوران دي متاسفانه، چې بلکې حتی قرآن کریم وایي چې بل هم اضل د انعامو د حیواناتو نه هم هغوی بد انسانان دي. نو انسان باید ډېر ذکي او ډېر هوښیار اوسېږي، د هر چا سره باید معامله ونه کوي، په هر چا باندې باید باور ونه کوي. یو انسان چې ښه ورته اصل فصل ورته معلوم نه دی د هغې سره حتی معامله هم ونه کوي. نو زما خپل یو عادت چا سره زه تعامل کوم د هغې هغه جنر زه را معلوموم چې د څوک دی، د اصل څوک دی، د چا ماته را معرفي کړی، ځکه دا ډېر زیات مهمه ده چې هغو په رابطه باندې معلومات وشي. زما د راتلونکي د یوټیوب پروګرام د یو ترینر دی، متخصص د بحرین د هیواد نه دی. زه اوس ورسره معرفي شوم تقریبا څو میاشتې وشوې، خو چا چې زه ورته معرفي کړم دی دوی ورسره تقریبا 50 کلن ملګری دی. نو دغه نه ما د په رابطه باندې ډېر معلومات واخیستل چې دا انسان څنګه دی، فکر یې څنګه دی، د معاملاتو کې څنګه دی. ډېر زیات انټرویو ورسره کړم د ملګري سره، دغه نه وروسته ما ورسره معامله مې وکوله. ته چې انسان سره ستا انځور خپرېږي، عکس ورسره خپرېږي، ستا نوم ورسره خپرېږي دغه انسان سره، او دا انسان ته ونه پېژنې چې د بکګراوند څنګه دی، نو طبیعي خبر ده چې داسې انسانانو باندې باور کول د انسان خپل شخصیت ته متاسفانه بیا صدمه رسول دي او بیا ضربه رسول دي. نو انسان کوشش وکوي د هر چا سره چې معامله کوي، خاصتا د معاملې په صورت حال کې، ډېر زیات باید هغه کوي تاکید وکوي، دغه جر له دغه اصول دغه ټول شی باید په ځان ته باید کړو معلوم.
ډېر زیات مننه، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
احساس نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا و د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د دروغ ویلو په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې وشوې. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر آیت الله عتیق. تربیه پرځ کې چې یاست الله مال او ملګری.
سمندر کدے راتا دے دنیا زمون شنڈ دتن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو بل تو نگتے اوباسا زمونگا دا گریوانا دزڑ دگلو پانے میرا پیگی وار خطا دی راتاؤں میں توفانو نا دی دجوند دگلستانا مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جا جانان کلی تیو گام دے سوکم د جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم شراب گچھ حرام دے سوکم چد شراب گچھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
خپو هېګه چې برباد يم اوس د درد کور بنیاد لاس میں پور تک پہت کی سمر ہم جلالا بادیم یارت چیپ کی نہیں دنیا خاد زنا خادیم د چمے وسون سکا ماوے سبتا تیادیم تادا فکر چر تکڑے پریزادیم پلر مال منم ورکڑو یو دعایم خوزبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا
اصل کیم زوز اصل کیم زوز اصل کیم زوز اصل کیم زوز
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
زرو نماتیگی خو بیغا گوال زرو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گوال زرو نهای زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری لکه دل می غنم غواری بارانو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گوال زرو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گوال زرو نهای کړه سترګې دې زړه سره نږدې کړه سترګې دې زړه سره نږدې کړه چې پکې وګورې د سلوګي نو دندو نه آئے
آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د دې په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبريالانو دی چې د جنگي راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبیعي شایستونو نندارې ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د ازادي میلمه پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیر مننه سالی صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم، او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي، او سخته ده د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورثه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دې پسې وطن یادیږي. زیات دې د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کاوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه، او مالته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کوله. زه دلته هم خبریالي کوم، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن، نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هر شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د چای دیږي، او هم وطن یې دیږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بیلابیل کلیو ته تاسو سفرونه کول، دی فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوي، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا دا 8-9 ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته 2 شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو. نو هغه ما ته زنګ وو په واټساپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانه یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په 10 کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو، او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبريالي می کولای شو، مسائل میراث پړلای شو، نو هغه دلری نه سخت ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د امغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه ای چې زبر د وطن نه لری ما، او زه غواړم چې د امغه خلکو سره بیا په تماس کې شمه او بیا ورشمه، بیا مغه مسائل رپورٹ کما، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې، لکه تر لګه په جمهوریت کې یو څه مسلې وینو هغه بدی ویل د چارواکو نه بدی په نظر واخسته. وس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا راري ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله، که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدی فرق لري او که نه دوی د چا خبره لټي کوي؟
زه په 2018 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بیلابیل مسائل، مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده، دا خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخستلی شم؟ که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دا یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټول ښوونځیو مسله ده؟ نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې ناامني ده، نو دا سخت ده، یا ویو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته، او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغه سره د پاکستان نه یوازنی هغه مال جداد یو څه چې یو بزای لرل هغه راوړی و افغانستان، لا هغه د خپل نیا د روغتیا لپاره هغه خرڅ کړله، او بلاخره د نه دوایی نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلی دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلی دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه، دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګوري. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی، او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو، نو ما د یو سپینګری پلان شروع کو نو ما سره څنګه خبري اعلان نه سم ته وی شروع را دا خو ته چوکاټ کې نه زی دا رپورٹ خو چې د درې برخې لري کنه چې پیل دې منځ دې او پای دا ما تل چې کزه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راو نه باسو نو مونږ د قصې سم خلکو ته نشو خودلې ما تر ډیره کوشش کړی دی چې ز خپل گزارشونه د وی ورکوټ مسلې نه د وی زاویې نه را پیدا کما او ز چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول اغه د پاره د زاویې مندل ما ته ډیره سخته مسله و او کله چې به می زاویه پیدا کړل نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړول شو رپورت کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کوم مسله نه ده مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسول شي او څنګه خیر رسول شي چې هغه خلک لک تر لګه دې مسلې ته متوجي شي نو تک خلکو ته عمومي مسلې وې هغه دې ته نه متوجي کې وای دا خود ټول افغانستان مسله ده دا خود ټول د دې ولایت مسله ده د ټول نو مونږ چې کله پلو ماتو مونږ خلکو ته معلومات د سلاري نه رسو چې هغه خلک متوجي کو نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پلو نه وتلی دی پولې تر ډیره ماتې شوي دي هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولې ماته یو پولې چې ماته شوې نو مونږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي
تاسو د خلکو یادونه وکړه کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک مونږ نه پیژندل خو خلکو تاسو پیژندلې درناوی درته کاوه خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې خپلې ستونزې در سره شریکولې دغه سی یو حالت سره ک کله چې تاسو مخامخې دي څه ډول یو احساس درکاوه
سالی صاحب زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مکاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم ما به سفرونه کول مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګي موټر ونیسي کنه خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل ما ویل چې لک تر لګه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی هغه خلک چې په ډیر لري منطقه کې دي هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم مونږ یو وخت هغه ته لاړلو د کونړ یوه دره ده د کونړ په نواباد سره یوه دره ده باډیل ورته وایي باډیل درې ته لاړو مونږ گزارش جوړو هلته د حیواناتو کلینیکو خو د انسانانو نه و د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی د انسانانو نشته دی نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي مونږ چې کلال ته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم چې په څیرې نه پیژندلم ځکه چې هغه خلکو تلویزیون نه لاره د هغې منطقې نو ما سره ځینې مشران خلک هم نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم لکه د پاخه عمر سړی یم نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځي داسې راشي نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو نو د لری پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې دا غوینه ما اوریدلی دي چې ولا دې مسلک کې زنور ستړی شوی ما ولا داسې دي مگر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اوریدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم زه اوس هم ډیره مینه لرم پخوا مې ډیره مینه لرله او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي ځکه چې خلک تا له عزت درکوي ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي ته هغه احساس چې زه یې کومه هغه ډیر خوږ دی او دغه احساس ما زبډی رستړو لری منطقو ته لاړلم، خو ماخام کې چې کله راغلم گزارش به مخبور شو او بیا به یو نتیجه ورکړل، بیا به دومره خوشاله وم، دومره به خوشاله وم چې لکه زما د گزارش د وجه نه لږ تر لږ یاد وي کورنۍ ژوند بدل شه یا وي سیمې ته اورښته. نو کله چې د باډیل دری گزارش ما وک، نو تقریبا یو نیمه میاشت پس داغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځ کې دوا کوي. نو چې یو مور او یو نیا ما ته په هر مانځ کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پریدم او زه به د خبریالی سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یو مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دوی به کار کوي وي غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د همغه نظام دولتي خبریال یم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هامه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمنګ خبریالی چې دا هغه پمدی ډیره خراب شوه چې چا د فساد دلاري، چا د خپلولۍ دلاري، چا د سمت دلاري، او چا د چارواکو سره د داغوی د غړمالۍ دلاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شته د هغه افغانستان کې و بیلل شو، او خصوصا په لری پرتو منطقو کې او ساحو کې دالګ و بیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یاد یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زموږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي، ما ویله چې ګوره خیر دی داسې وکوي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی، او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطر راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي، او هغه پیاده لاړ شي، او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یو سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی. تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه گزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دې زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو کده دې نه مونږ راوځو خبریالی به ډیر خوان کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دی دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلې شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دی سره مونږ مخامخو.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د زینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږ که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کو، او هغه داسې پیدا کو چې کونړ کې یو رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوځ د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی او دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما وتل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو، دا قصه راته وکړه. ما وتل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی کنه درې میاشتې پس. ما ویل څه؟ ویل وو زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادې دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، بیا د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي. کنه خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې، کنه؟ او کله چې ته په مسایلو پسې ځې، نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم، نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلئ، خو کله چې ماته مواد راشي، هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چېرته هلته وایم ما چې څنګه اخیستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته. او دا ما سخت ځوروي. زه ډېر کله وایم چې کاش زه هلته وای، کنه زه هلته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه قصه ما دغسې راخیستی وای، زه بیا ډېر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه. دا هم یو غټ مشکل دی. نو د ساحې خبریالي لکه زما ډېره مینه چې دا د ساحې د خبریالۍ سره ده، او زه غواړم چې وزمه پسې، کنه مسایل ما ته را نه شي چې زه هغه تیار شیان جوړ کړم. نو دا 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 رښتیا هم تاسو خپله هم تجربه کړې ده چې دا ډېر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کړې، پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوسپړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډېر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډېر په اسانۍ باندې دغه مسله خشنلی شي.
غازی صاحب، په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې وروستیو کې ټوکېدلي دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده؟ ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه دی. هلته د منابعو مندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، ته به هر څه د طالبانو حکومت ته خی، که ته چرته یوه انټرویو وکړې او هغه خپره شي، بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي. مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي، په دې کې 168 یوازې د نیونه وې، چې لا دوه خبریالان د پرون خوشې شول، دوه لا اوس هم په زندان کې دي، یو کال بند باندې محکوم شوي دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم، بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره، د ژورنالیزم د آیندي دپاره، او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ، که نه نو دا هم د خبريالانو د پاره، هم د رسنیو د پاره، هم د رسنیو د کور د پاره، دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت من به نه معلوم او ځنی رسنۍ چې زګورم هغه گزارش وکي، ځنی رسنۍ بیخی لکه یو تبلیغاتي قصې کوي، نو دا سخت ده. خو په افغانستان کې خبريالي وس وخت کې ډیره سخت پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبريالانی بیخی داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخی په کور کې نه، یاد دی وطن نه وتښتي، ایران دي چې څنګه چلو کی. نو دا ډیره سخت ده، چان یو خو منابع ته رسیدګی نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځنې رسنۍ هغه معیار هم پسې ورورته، نو دا د ژورنالیزم لپاره او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرفه خبریالي وکړي؟
سالی صاحب دا سخته ده، اوس وخت کې دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم، هغه سره په تماس کې ما، هغه ما ته چې قصې وکي، نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه، د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوو درېو سرچینو باندې اتکا ونه کی او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي، نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکي. دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر او هم خپل تر حده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی صالح صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکې افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کې، ماغوی د لپاره دا کار ډیر سخت دی. خو بیا هم خبریالان باید تر خپل وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرې لې څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو هم خو دې ښه دا وباد لره، تشکر.
I'm not afraid.